له همدې سندرې سره د موسیقي دوه ساعته پر لپسې خبرونه پای ته ورسېدل او د یو بلې یو ساعته پښتو خبري خبرونه وخت را ورسېدې چې ما قسیم سولمل چمتو کړی او د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تر هر څه مخکې تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. په دې ساعت خبرونه کې پر بیلابیل مسایل باندې خبرونه راپورونه او نور خبري مطالب لرو. د راپورونو په برخه کې اوري چې افغان حکومت وایي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د مولا منصور د فاتحې مراسم نیول د افغانستان دا دریځ پیاوړی کوي چې پاکستان د وسلوالو ملاتړ دی. نور مسایل هم لرو. د خبرونې په دوهم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څانګې له یاده مباسي. خو تر هر څه مخکې په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم په نږدې وخت کې د زړه عملیات وکړي او د ایران نوی پارلمان نن لوړه وکړه. خو تر هر څه مخکې رحمت الله خان ته ور ورکو چې د افغانستان مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د کورنیو خبرونو سرټکی. افغان حکومت د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې روابط یې باید د دولت په کچه وي او له تروریسټو سره همکاري ونه کړي. د کندوز امنیه قوماندانۍ اداري مدیر د وسلوالو طالبانو له لوري ونیول شو او د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې یو اویا وسلوال مخالفان وژلي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې روابط یې باید د دولت په کچه وي او له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې له تروریستي ډلو سره همکاري کولای شي په اوږدمهال کې د دو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړي.
هم طالبان یو تروریستي ډله ده او هم داعش. نو اړتیا لیدل کېږي چې د سیمې هیوادونه شرایط درک کړي او له تروریستانو سره همکاري ونه کړي.
دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایک ملیبن له برتانوي ورځپاڼې فارن پالیسي سره په خبرو کې ویلي ایران افغان پولې ته نږدې د داعش د مخنیوي لپاره له وسلوالو طالبانو سره د همکارۍ هڅې پیل کړې دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د امنیت قوماندانۍ اداري مدیر د کندوز تخار پر لویه لاره د وسلوالو طالبانو له لوري نیول شوی دی. د پولیسو د 1315 زونویان محفوظ الله اکبري ازادي راډیو ته وویل وحید الله بیگزاد د خنابادو رسوالي د خواجه پستی په سیمه کې هغه محل د طالبانو لاسته ورغی چې له تخار کندوز ته په لاره وو. ښاغلی اکبري زیاتوي چې دا محل افغان امنیتي ځواکونو د نوموړي د خلاصون لپاره عملیات پیل کړي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د هغه نیون کېدله تاییدوي او وایي چې د بیگزاد یو ساتونکی په جګړه کې ټپي شوی هم دی. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې یو اویا وسلوال مخالفان وژلي او 9 نور ټپیان کړي دي. له دغه وزارت څخه نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا عملیات په کونړ، ننګرهار، پکتیا، کندوز، ارزګان، فراه، غور، بغلان، بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او هلمند ولایتونو کې شوې دي. اعلامیه زیاتوي چې په یادو عملیاتو کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم وژل شوي دي. تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان خبرونه بهرني خبرونه تر لنډې دمې وروسته.
د ایران نوی پارلمان په تهران کې په خپل پرانیست غونډه کې د لوړی مراسم پر ځای کړل. د ایران د پارلمان لپاره انتخابات په فبروري میاشت کې شوي و. دغه پارلمان چې 290 سیټونه لري او اصلاح غوښتونکي وکیلان پکې اکثریت دي خپل لومړی غونډه نن وکړه. تمه کیږي دغه وکیلان د ایران د اقتصاد د عصري کولو او د ټولنیزو پالیسیو په برخه کې د ولسمشر حسن روحاني د هڅو ملاتړ وکړي. دغه اصلاح پالو د افراطي او محافظه کارو وکیلانو 12 کلنه واکمنی پای ته ورسوله. په نوي پارلمان کې د اول وار لپاره 13 سیټونه شوزو ته رسیدلي چې د ولسمشر حسن روحاني یواله ستروړنه ګڼل کیږي او د ویلي چې دې کار سخت خوشاله کړی دی. سعودي عربستان او ایران سش کال د حج په مراسمو کې د ایرانی حاجیانو د برخه اخیستو په باب موافقه کې پاتې راغلل. د دواړو هیوادونو چارواکي یو او بل د دې کړکیچ په نه حل تورنوي. سعودي چارواکو پر ایران تور ولګوه چې پرون یې په دې اړه له مذاکرو ځان وایست، حال دا چې ایراني چارواکو ته یې حل لارې پیشنهاد کړې وې. د دوی په خبره په ځینو برخو کې موافقه شوې لکه د برېښنایي ویزو کارول چې ایراني حاجیان یې ځانونو ته چاپولی سي. دا په اصل کې د چې په ایران کې د سعودي عربستان ډیپلوماټیک مرکزونه لکه سفارتونه او قونسلګری تړلې دي. ایرانی چارواکو بیا ویلي سعودي عربستان ته تر هغه ایرانیان د حج لپاره نه لیږي چې د دوی خوندیتوب تضمین شوی نه وي. تیر کال د حج پر مهال د خلکو په ټیل ماټیل کې په سلګونو حجیان چې 460 تنه یې د ایران و مړه شول، تهران سعودي عربستان په ناسم مدیریت تورن کړ. د پاکستان صدر اعظم به څو ورځې وروسته د زړه عملیات وکړي. د کورنۍ دغه اعلان کړی دی. د نواز شریف لور پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې پلار به د سه شنبې په ورځ په لندن کې د زړه عملیات سي. مریم نواز لیکلی پلار ته تر ټولو اغیزناکه دوا د خلکو دعا ده. نواز شریف تیر اونۍ په صحي دلایلو لندن ته ولاړ. دا په دوو میاشتو کې دویم وار دی چې شریف لندن ته ځي. که د شریف د زړه عملیات ښه تیر سول، دی به یوه اونۍ په روغتون کې بستر وي. د ایتالیا سمندري ساتونکو خبر ورکړی چې د جمعې په ورځ یې د مدیترانې په اوبو کې لږ تر لږه د 50 کډوالو مړی پیدا کړی دی. په سمندرګي کې د کښتۍ د نسکورېدو له کبله په لسګونو نور پناه غوښتونکي لا هم تری تم دي. ساحلي ساتونکي او ملګري ملتونه وایي چې د یوې اونۍ په جریان کې له هغو بیړیو چې وضعیت یې سم نه و شاوخوا 4000 کسان ژغورلي او په سلګونو نور شایي ډوب سوي وي، خو تر اوسه په رسمي ډول د تلفاتو دقیق شمیر نه دی بیان سوی. د ایتالیا سمندري ساتونکو پرون 135 کډوال له اوبو وژغورل او 45 مړي وموندل. او شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې د جنوبي کوریا د سمندري ځواک پر هرې هغې کښتۍ به ډزې وکړي چې د دوی د قلمرو اوبو ته داخليږي. شمالي کوریا نن دغه اعلان په داسې حال کې وکړ چې پرون د جنوبي کوریا کښتیو په لانجمنو اوبو کې د شمالي کوریا پر دوو کښتیو د خبرداری ډزې وکړي. شمالي کوریا وایي د دوی دوه کښتۍ چې یوه د سمندري ځواک او بله د کب نیولو وه د دوی په خپلو اوبو کې روانې وي. شمالي کوریا وایي حکومت امر کړی که چیرې د جنوبي کوریا کومه جنگي کښتۍ د شمالي کوریا اوبو ته حتی تر 1 ملیمتر لږ اندازه هم داخليږي، له خبرداري پرته به ورباندې ډزې کیږي. شمالي کوریا له جنوبي کوریا سره خپل لویدیز سمندري حدود په رسمیت نه پیژني. په 1953 میلادي کال د کوریا د جګړې په پای کې ملګرو ملتونو دغه حدود تثبیت کړل.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا هم ولولئ یا واورئ نو د ازادي راډیو پر انټرنیټ باندې موندلی سي. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org ادرس دی. په دې خبرونه کې مو په پاکستان کې د طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور لپاره د فاتحې د مراسمو د نیولو په اړه د حکومت له غبرګون خبرو د چارو یو تن کارپو په اړه وایي.
پاکستان جنرالانو دغه خطرونه او بیابۍ قبل کړي دي د هغه لوی ګټې دپاره چې دوی په منطقه کې د هند نفوذ د منځه یوسي.
تفصیل څو شېبې وروسته. له طالبانو سره د ایران د اړیکو د څرنګوالي په اړه هم په همدې خبرونه کې راپور لرو. د هم اوري چې په بلخ کې شذ سره تاوتریخوالی زیات شوی دی.
میتونیم بگویم که خشونت هایی که در سال جاری که ما تا هیدم ثبت داریم در حدود 117 قضیه ثبت داریم.
په دوهمه نیمه کې حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیز پروګرامونه هم لرو. په تاندې څانګې خبرونه کې د ټکنالوژۍ په ډګر کې د افغان ځوانانو پر فعالیتونو معلومات ورکوو.
موږ د دې کې فعالیتونه کوو، خلکو ته پوهاوی ورکوو څنګه کولی شي د معلوماتي ټکنالوژۍ څخه صحیح استفاده وکړي.
روانه خبرونه تر 3 بجو دوام کوي. ملتیا مو غواړم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجو نږدې 10 دقیقې سولې. تاسو د ازادي راډیو د ماپښین پښتو خبرونه اورئ چې د افغانستان په اکثره لوی ښارونو کې د اف ام په 15 او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 1290 څپو باندې خبرونه لري. اوس هم د دې محل لومړی مطلب. د افغانستان حکومت وایي د ملا منصور لپاره په پاکستان کې د فاتحې د مراسمو نیول دا ښکاره کوي چې څوک د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د کورنۍ رسنیو لخوا خپره شوي ویډیوګانې ښیي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا منصور لپاره د پاکستان په لویو ښارونو کې د فاتحې مراسم نیول شوي دي. د چارو کارپوهان وایي پاکستان ځکه وسلوالو ډلو ته په خپله خاوره کې د فعالیت اجازه ورکوي چې د دغه هیواد سترې ګټې له دغو ډلو سره تړلې دي. محمد حدیث پردیس پر دې موضوع راپور چمتو کړی.
جمهوری ریاست وای د پاکستان په خاوره کې د طالبانو او القاعده د مشرانو وژنه او نوې مشرانو ته بیعت د افغانستان د خلکو او دولت د حقانیت ثبوت دی. د ولس مشر مرسیال وایان شاه حسین مرتضوی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د پردیو په خاوره کې د تروریستي ډلو مشرانو ته د فاتحین ول له تروریزم څخه د ملاتړ کوونکو څیره بربندوي.
خب وخت یک رهبر تروریستی در
خوګ دی وی کله چې یو تروریستی رهبر په پردی خاوره کې اوسیږي ورته فاتحین ول کیږي نوی رهبر ته بیعت کیږي. دا ټول خی چې وسلواله ډلې چیرته دي. جمهوری ریاست وای د دوی غوښتنه بیا هم له پاکستان څخه دا ده چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د تلو نیوز لخوا په یو ویډیو راپور کې معلومیږي چې د پاکستان په سترو ښارونو کې د ملا منصور لپاره د فاتحې مراسم اخیستل کیږي او بیا وروسته د هغه د وژنې د غندلو لپاره مظاهرې هم کیږي. په دغه مظاهرو کې د امریکا بیرغ په دې اعتراض سوزول کیږي چې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د پاکستان په خاوره کې طالب مشر اختر محمد منصور هدف ګرځول شوی. تر دې یو کال مخکې د دغې ډلې بل مشر ملا عمر ته هم په پاکستان کې په ښکاره د فاتحې مراسم نیول شوي وو، خو ورته مراسم د افغانستان په ځینو سیمو کې هم ترسره شول. ملا منصور یوه اونۍ مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د امریکا د ډرون الوتکې په حمله کې ووژل شو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز پر خپله خاوره د امریکا د حمله وغندله او د ملا منصور مرګ د افغانستان د سولې د تضعیف لامل وباله. خو پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې له وسلوالو ډلو سره د مبارزې د اداو ترڅنګ او د نړیوالو فشارونو سره سره په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اجازه ورکوي. د چارو کارپو محمد یونس فکور دا پوښتنه ځوابوي.
زه فکر کوم د پاکستان جنرالانو دغه خطرونه او بې آبۍ قبل کړي دي د هغه لوی ګټې د پاره چې دوی په منطقه کې د هند نفوذ د منځه یوسي او د افغانستان د ترقی او پراختیا مخه ونیسي.
خغلی فکر وای دا طبي خبره ده چې په پاکستان کې د وسلوالو ښکاره فعالیتونه به له نړیوالو سره د دوی پر اړیکو منفي اغیز ولري. خو نوموړی زیاتوي چې پاکستان خپلې ګټې د همدې ډلو په موجودیت کې لټوي او هیڅکله به یې پر وړاندې مبارزه ونه کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
مخکې مو په راپور کې واردل چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور لپاره د فاتحې مراسم نیول شوی وو. او د کارپو په حواله مو دا هم واردل چې پاکستان ځکه دا کار کوي چې له دغو ډلو سره د پاکستان ګټې نغښتې دي. اخوا ایران هم له طالبانو سره د اړیکو د ټینګولو هڅې کوي. افغانستان ته د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي ویلي چې ایران له افغانستان سره پر پوله حایله سیمه جوړول غواړي څو د داعش مخه ونیسي او د دې کار لپاره له طالبانو او جګړه مارانو سره یو ځای کار کوي. دا خبرې فرانس مایکل ملبن فارین پالیسۍ مجلې ته وکړه. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
ایران تل طالبانو ته د یو مستقیم تهدید په سترګه کتل، خو د راپورونو له مخې دغه هیواد اوس په خپله پالیسي کې د پام وړ بدلون راوستلی دی. افغانستان ته د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي فرانس مایکل ملبن فورن پالیسي مجلې ته ویلي چې ایران غواړي له افغانستان سره پر پوله یوه حایله سیمه جوړه کړي او د اسلامي دولت سخت دریځو د مخنیوي لپاره یې له طالبانو سره نږدې روابط پیل کړي دي. ملبن ویلي د ایران لخوا له طالبانو سره تر پخوانۍ دښمنۍ تیرېدل له سعودي عربستان سره د دغه هیواد له سیالۍ سره هم تړاو لري. دغه اروپایي ډیپلوماټ چې اکثره له ایراني چارواکو سره ویني وایي تهران په دې باور دی چې اسلامي دولت سخت دریځه ډله د سعودي عربستان د شي لاس په توګه کاریږي. امریکایي چارواکو د ایران او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه څه نه دي ویلي، خو دوو دفاعي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط فورن پالیسي مجلې ته ویلي چې په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد د ایران هڅو ته په کتو سره به دا حیرانوونکی نه وي چې ایران په افغانستان کې د دغې ډلې له حضور اندېښمن وي. په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپو ودیر صافي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
نور هغه نظامي اهداف چې طالبان خپل غواړي په زمن کې په افغانستان کې پر مخ بوزي هغه د بل چا په وسله کېدلو وسلوال کېدو له لارې نه او د مرستې نه، او هغه دښمن چې داعش هم طالبان فکر نه کوم چې د خپلو رهبرانو په حیث ګڼلي وي یا بیعت یې ورته کړی وي یا نه کوي، نو په دې لحاظ باندې هم خپل دښمن پرې ولي، هم د دښمن پرې ولي، هم خپل هغه اهداف او قوت مرکزی حکومت در افغانستان تا که لری عقب خود نشی او سول نبا لری تختی ترسوی جواسا کیگی.
د فارن پالیسی د راپور لمخې واشنگتن هم د ایران په څیر په افغانستان کې د داعش پر وړاندې جګړې ته لیواله دی، خو اندېښنه لري چې هغه پیسې او وسلې چې ایران یې طالبانو ته ورکوي یوه ورځ د امریکا پر ضد کارېدای سي. په 2014 کال کې د داعش ویاند ابو محمد الادنانی وویل داعش ډله تیاره ده چې ایران په وینو کې ولمبوي. داعش همداراز د طالبانو پر ضد هم جګړه کوي چې د فارن پالیسی د راپور لمخې دا ایران ته یو فرصت برابروي چې د داعش پر ضد له طالبانو سره لاس یو کړي. تهران هغه وخت د طالبانو علني پر ضد سوچې په 1998 کال کې طالبانو په مزار شریف کې د شیعهګانو د زیارت په ځای کې اته ایرانی ډیپلوماټان اعدام کړل.
ایران طالبانو سره د نږدې کېدو هڅې کوي. په دې اړه مو د ملالۍ بشیر راپور واورېدی. اخوا د افغانستان جمهوري ریاست له ګاونډیو هیوادونو غواړي تر څو په دې هیواد کې روانو شرایطو ته په کتو له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید ګاونډي او د سیمې هیوادونه ټول له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبرې وروسته له هغې مطرح کېږي چې افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي لکه څنګه چې په راپور کې واورېدل ویلي چې ایران داعش ډلې سره د مبارزې لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړې ده. د جمهوري ریاست د خبرګون مسله ناجی ساپی څارلې ده او په دې موضوع باندې جزئیات راکوي. مهرباني.
بله سلمان صاحب، په افغانستان کې له طالبانو سره د ایران د همکاریو په اړه خبر شو راپورونه وروسته د افغانستان جمهوري ریاست وایي له تروریستي ډلو سره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو اوږدمهاله مرستې به د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې سره له دې چې په دې اړه په مشخص ډول د ایران نوم وانخیست، خو د سیمې او ګاونډیو هیوادونو یې وغوښتل چې له تروریستي ډلو
د سیمې هیوادونه پر روانو شرایطو خبر دي، باید له تروریستانو سره همکار نشي. او له ټولو مهمه دا چې د افغانستان د حکومت تمه دا ده چې د ګاونډیو هیوادونو اړیکې باید له افغانستان سره دولت محوره وي، نه دا چې نورو جلا ډلو او خلکو سره په تماس کې وي.
خغلی مرتضوی همدارنګه د سیمې له هیوادونو وغوښتل ترسو له تروریستي ډلو سره د همکارۍ پر ځای له تروریزم سره د مبارزې لپاره افغان حکومت سره مرسته وکړي. تر دې وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو په راپور کې واورېدل، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځنګړي استازي فرانس مایکل ملبن د برتانیې فارن پالیسی مجلې سره په تازه څرګندونو کې ویلي چې ایران د داعش ډلې د فعالیتونو مخنیوي لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي سالی محمد سالی ویلي چې افغان حکومت باید دا موضوع په نړیواله کچه مطرح او ترې مرسته وغواړي. ښاغلی سالی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
موږ دا ظرفیت نه لرو چې همسایګانو ته قناعت ورکړو. موږ هغه چا چې کله چې موږ امنیتي تړونونه لاسلیک کړي لکه امریکا یا ناټو یا ملل متحد، موږ باید زیات شکایتونه په هغې باندې دا فشار راوړو او دا ظرفیت پیدا کړو چې هغه اسناد او شواهد هغې په لاس کې ورکړو. د هغې د لارې نه که وکولی شو په منطقې په همسایګانو فشار راشي چې دغه لاسوهنې نه لاس واخلو.
لدی سره هم مهاله بیا افغان کارپوهان هم په دې مسلې ټینګار کوي، وایي افغانستان په کراتو د ایران او پاکستان له لورې زیان لیدلی. افغان کارپو میرویس عمر خیل وویل چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه په ظاهر کې ځان د افغانستان دوست ورپیژني، خو د پردې تر شا خپل اهدافو ته د رسیدو لپاره د طالبانو سره همکاري کوي. بلې سلمل صاحب
مننه کوم. ناجیه ساپی و چې راپور وړاندې کوي پر همدې موضوع باندې د افغان بسیم د تاسو اتلس مری له لارې یو پیغام هم لرو چې دا به هم تاسو ولولم. د شفیع الله لیلازی په نوم باندې د کندهار څخه یو دوست سمسره لېږلې او د ملا اختر محمد منصور د فاتحه د موضوع په ارتباط باندې لیکي چې د فاتحه نیول خو د مسلمانانو مذهبي انانه او دود دی. وړاندې کوشش کوو پر بیلابیل مسایل باندې تاسو ته ستاسو رالیږل سوي اس ام اسونه هم ولولو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
اوس به هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته غور وکړو، ځیر بسو چې دغه ورځپاڼو څه لیکلی دي. خو تر ډیره د داعش موضوع په افغانستان کې او دغه راز وسلوالو مخالفینو ته د ولسمشر اشرف غنی خبرداری هغه مسایل دی چې په زیاتره دغه ورځپاڼو کې نن ور باندې لیکنې شوي دي. زموږ همکار رحمت الله افغان د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په بېلابېلو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، د کندوز تر سقوط مخکې داسې پلان و چې دا ولایت داعش ته ورکړل سي. وړاندې په مطلب کې راغلي، د وسلوالو طالبانو لاسته د کندوز ولایت په ورتلو سره د داعش پروژه له ناکامۍ سره مخ شوه. ویسا لیکلي، د بهرنیانو له لوري داعش ډلې ته د کندوز ترڅنګ د شمالي ولایتونو ډیری سیمې په پام کې نیول شوې وې. سرخط ورځپاڼې لیکلي، پاکستان پلان لري هلته له حزب اسلامي او طالبانو مرور کسان داعشیان کړي. ورځپاڼه لیکي، له تېرو دوو میاشتو راهیسې په پاکستان کې د میشت، تیت او پرک داعشیانو د انسجام هڅې روانې دي. د سرخط د معلوماتو له مخې، تازه دمې داعش وسلوال تر لنډ مهال روزنې وروسته د جګړې د پسرلني فصل د ګرم ساتلو لپاره افغانستان ته استول کیږي. یاد ورځپاڼې دا هم لیکلي، اوس یو شمېر افغان کورنۍ له پاکستاني استخباراتو سره یرغمل دي او ځوانان یې په ننګرهار، بغلان او یو شمېر جنوبي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو قمندانان او سرګروپان دي. افغانستان ورځپاڼې د ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری راخیستې ده چې ویلي دي تروریستي ډلې به تباه کړو. وړاندې په مطلب کې د ښاغلي غنی له قوله ویل سوي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې ډول اقداماتو لپاره له بشپړې توانایي څخه برخمن دي. هیوا دولتي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي، یو شمېر افغانان د فقر او بیکارۍ له کبله د پردیو هیوادونو د جګړې ښکار ګرځي. هیوا د ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونو ته اشاره کړې چې پر ژورنالیستانو یې غږ کړی، د عدم شفافیت پر مهال غږونه پورته کړی. وړاندې په مطلب کې د ښاغلي غنی له خولې ویل سوي، افغانان د بیان ازادي ته اصولي، اخلاقي او سیاسي هر اړخیزه ژمنتیا لري. د هیواد په مطلب کې دې ته هم اشاره شوې چې د ژورنالیستانو پر وړاندې تاوتریخوالی له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخیستل او د ځمکو غصب حکومت د منلو وړ نه دي. د همدې ورځپاڼې په سره مقاله کې راغلي، اوس باید حکومت، خبریالان او د هغوی د دفاع ټولنې په ګډه داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د نړیوال ژورنالیزم پر معیارونو ولاړ وي.
وسم د بلخ څخه یو راپور لرو. په بلخ کې د شذو له حقوقو څخه د مدافع بنسټونو مسؤلان په دې ولایت کې د شذو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. د بلخ د شذو چارو ریاست او د شذو په وړاندې د تشدد د مخنیوي څارنوالۍ مسؤلان وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې د شذو په وړاندې د تاوتریخوالي 160 پېښې ثبت کړي، چې پکې قتلونه، په جبر ودونه، د دوی وهل ټکول او له کور څخه تېښته هم شامل ده. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه له مزار شریف څخه راپور راکوي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ستیدو د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست او د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي څارنوالۍ مسؤلان اندېښمن کړي دي. د بلخ د ښځو چارو ریاست مشره شهله حدید وایي چې د 2015 نویم کال له پیل څخه تر دمه یې د تاوتریخوالي نږدې 160 پېښې ثبت رسولې دي. د اغلی حدید په خبره چې د ښځو په وړاندې د تشدد ترسره شوي پېښې جزایي او مدني مسایلو ته مربوط کیږي او ټولې جزایي دوسیې د عدلي او قضایي تعقیب لپاره څارنوالۍ ته استول شوي دي. شهله حدید د ښځو په وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو په اړه وایي، د روان کال په ترڅ کې چې کوم تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې ترسره شوی دی، هغه له کورنیو تاوتریخوالي څخه نیولې تر وهل ټکولو، د ښځو د نفقې نه ورکولو او د مهر مسایلو ته مربوط کیږي. خو په مجموع کې 119 پېښې موږ سره ثبت
کړي.
د بلخ د ښځو چارو ریاست مشره وایي چې ډیری د تاوتریخوالي پېښې په هغو سیمو کې روانسته کیږي چیرې چې ناوړه دودونه حاکمیت لري او خلک هم د سواد له حق څخه محروم دي. له بل لوري د ښځو په وړاندې تشدد د مخنیوي څارنوالۍ مشره فوزي حمیدي وایي چې د ښځو په وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو ډیری پېښې کلیو او بانډو ته مربوط کیږي او په ولسوالیو کې نسبت ښارونو ته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات دی. میرمن حمیدي وایي چې د دوو میاشتو راهیسې د تاوتریخوالي 40 پېښې په یاد څارنوالۍ کې ثبت رسولې دي، چې پکې قتل، د کور څخه د نجونو تېښتې او په واړه عمر ودونه شامل دي. هغې وویل،
د
حمل میاشت را په دې خوا مونږ د قتل څلور پېښې په واړه عمر د ودونو دوه پېښې او له کور څخه د تېښتې ګڼ شپې نورې پېښې له ځان سره ثبته رسولې دي. د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي څارنوالۍ دې مسؤولې ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو په وړاندې ترسره شوي تاوتریخوالي اکثرا ناامنو سیمو ته مربوط کیږي او نسبت تېر کال ته پکې لس سلنه زیاتوالی راغلی دی. فوزی حمیدی زیاته کړه د تاوتریخوالي اکثرا پېښې کالدار، شورتېپې، دولت آباد، زاریا او چمتال ولسوالیو ته مربوط کیږي چې نسبت تېر کال ته پکې زیاتوالی راغلی دی. علاوه پر دې چې له هم یو شمېر پېښې تر عدلي تعقیب لاندې دي او یو شمېر نه دي کشف شوي او ګڼ شمېر نورو مراجعه نه دي. دا په داسې حال کې ده چې په عین وخت کې بیا په جوزجان، فاریاب او سمنګان کې هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو په شمال ځون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د مسؤلانو اندېښنه راپارولې ده. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
اوس هم د بلخ څخه لوګر ته ځو. په لوګر کې د سینزلګل دودیزه میله او کلنۍ مشاعره د سلګونو شاعرانو، ادب پوهانو او دغه راز د هنر د مینوالو بلخوا ترسره سوه. پر دې موضوع د نجیب الله الوخیل راپور اورو.
د لوګر د سینزلګل لسمه مشاعره چې د جمعې ورځې تر ناوخته روانه وه، د لوګر په ګډون له پلازمېنې کابل، لوی پکتیا او یو شمېر نورو سیمونه هم فرهنګیان او شاعران ورغلي ول. ویناوالو سګنۍ مشاعره په دې وستایله چې تر څنګ د سینزلګل دودیزه میله هم جوړه شوې وه. همدارنګه د لوګر ځایي چارواکو د سینزلګل د کلنۍ مشاعرې په ویاړ شپږ عنوانه نوي علمي او معلوماتي کتابونه چاپ کړي ول چې دا نوښت د فرهنګیانو لخوا ډېر وستایل شو. په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار استاد پاچا ازمن مشال اوری ته ویل چې
سکل د سنزلګل دودیزه میله هم ورسره ون منزل شو، یعنی ام میله و مشاعره و. او دغه سی میله او مشاعری زموږ د هیواد د فرهنګ د بډاینې په برخه کې، د رغاونې په برخه کې، اومدارنګ هغه مخینه چې زموږ فرهنګ د مشاعرو د میلو په برخه کې لره لغیر ژوندې کړل. په خو به مشاعرو کې یوازې نیوکه کېدل او غنیوکه به د مثال لره چې تخریبي بڑا وی لره، مگر سکل په دې مشاعره کې چې کوم نیوکه وشو په نظام باندې یا په دولت باندې هغه نیوکه د سمون په خاطر وي، هغه په ډیره هنري ژبه باندې وي.
د سنزلګل مشاعرې یو بل ګرنوال وایي چې دا ډول مشاعرې د شاعرانو د افکارو د ترجمانۍ لپاره یو ښه فرصت او د بیلابیلو سیمو د شاعرانو د لیدلو یو ښه موقع وي.
اکرم ساجد هم د افغانستان د آزادې مناظرې د ټولنې یو تن غړی. ځینې شاعران خپل له ډیرو سیمو سره مخ دي چې هغه باج وخت نشي کولای چې هغه څه چې د دوی د زړه آواز د دوی د فکر او د مفکورو ترجماني دی، هغه شعر چې دوی د زړه د رښتینی احساس لکبل لیکلی دا څه کول چې هغه په جرأت او جسارت باندې وړاندې کی، او همدارنګه د دې په شان باندې نور مشاعرې هم چي دي. د شاعرانو ترمنځ واټن کمی وي، همدارنګه د شاعرانو او د ادیبانو او فرهنګپالو ترمنځ اړیکې لا نور زیات.
د کوبرا په نوم یو ماشومې په دې مشاعره کې حماسي ټپې وړاندې کړې. ځوان شاعر دیدار لبنګ په خپل شعر کې د لوګر د سنسلو یادونه وکړه.
شپشې خاموشي راته سکون راکړي، شپشې او سندرې په ځان وشیندم، زه به هم ګورګورې په ځان وشیندې، زه به هم ګورګورې په ځان وشیندم، او نن به له لونګ سره لوګر ته ځم، نن خو به سندرې په ځان وشیندم.
په سنزلګل مشاعره کې شاعر او ژورنالیست داود طپان هم خپل کلام حاضرینو ته وړاندې کړ. په لوګر کې د سینزلګل کلنۍ مشاعره د ګډونوالو په ولولو، خوښیو او چکچکو تر پایه روانه وه. ځینو شاعرانو پکې خپل او ځینو هم انتخابي شعرونه او غزلونه د ترنم په انداز وړاندې کړل. د خوست څخه ورغلي شاعر رحیم سکندر هم په زړه پورې ترنم وکړ.
او چی جان جان تا خو بوال شو، مونگا دا اسمان دا و احسان، دا و احسان تا خو بوال شو، دمرا خاموشی شی چی باران، او چی باران تا خو بوال شو.
Thank you.
از کابل تا زابل،
در هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
خودم غړی تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ل دې سره د خبرونې دوهم نیمای ته ورسیدلو. د خبرونې په دوهم نیمای کې البته په پای کې دوهنیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه یې له یاده مباسي. خو رحمت الله افغان د محله مهم لنډو خبرونو سره.
افغان حکومت د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې روابط یې باید د دولت په کچه وي او له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي. د کندوز امنیتی چارواکی وایي چې د دغه ولایت د امنیت قومندانۍ اداري مدیر د تخار کندوز په لویه لاره د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې یو اویا وسلوال مخالفان وژلي او 19 نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان صدر اعظم په څو ورځو وروسته د زړه عملیات وکړي. د دې کورنۍ دغه اعلان کړی دی. سعودي عربستان او ایران سکل د حج په مراسمو کې د ایرانی حجیانو د برخې اخیستو په باب په موافقه کې پاتې راغلل. او شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې د جنوبي کوریا د سمندري ځواک پر هر هغه کښتۍ باندې وکړي چې د دوی د قلمرو اوبو ته داخليږي.
د سوداګری او صنایع خونی چارواکي وایي چې د سارک غړي هیوادونه غواړي په افغانستان کې یو ګډ صنعتي پارک جوړ کړي. د دغه خونی مرسیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې د بوتان او سریلانکا په شمول د سارک غړي هیوادونه ژمنه کړې چې په افغانستان کې په یو صنعتي پارک په مشخص ډول پانګونه وکړي. شاغلی الکوزی وایي د دغه صنعتي پارک لپاره د کندهار په عینومینه کې ځای مشخص شوی دی.
او پاغی کے بعد سارک حیوانوں پر مشخص ڈول بانی سرمایہ گزاری کی دبی پارک سم کا پخاندار کی مشخص شولا دی تو خو دل سرا
شغلی الکوزی په افغانستان کې د جنوبی اسیا حیوانونو پنګونه مهمه بولی او وای چې لدی سره به د سارک سازمان قوانین په سمته په افغانستان کې هم عملی سي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې د نورو ستونزو سره سره د برېښنا په برخه کې 25% د بی زیاتوالی په افغانستان کې صنعت ته زیان رسوي. د دغې ټولنې د مدیر هیئت غړي مجاهد صافی ازادي راډیو ته ویل چې که حکومت د صنعت په برخه کې د برېښنا بیه کم نه کړي دوی د جبران توان نه لري او په بازار کې به هم رقابت نسي کولای. شاغلی مجاهد زیاته کړه چې د دغې ستونزې سره به د افغانستان نوې په پښو درېدلې صنعت له ځوړ سره مخ سي. اوسمهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ډیری صنعتکاران د برېښنا له نشتون څخه شکایت کوي. څه موده مخکې د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا د مصرف په برخه کې په یوه کیلووات کې د 25 پیسو د زیاتوالي اعلان وکړ. او په کندوز کې بزګران وایي چې کرنیزو محصولاتو ته مناسب بازار نه لري. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د غنمو او شولو ترڅنګ نورو کرنیزو محصولاتو ته ښه مارکیټ پیدا کړي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ څخه قنداغه وایي چې د اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سیر په برخه کې باید له بزګرو سره مرسته وسي. په عین حال کې د کندوز د کرنې ریاست د کرنې برخې امیر عبدالبصیر فقیری ازادي راډیو ته ویل چې اوسمهال د کندوز په شپږ ولسوالیو کې زراعتي کوپراتیفونه فعال دي او له بزګرو سره د تراکتورونو او اصلاح شوي تخمونو په برخه کې په کم لګښت یا په وړیا توګه مرسته کوي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 65 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 30 افغانۍ، زر ایرانی تومان 90 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداری 1490 افغانۍ.
له نجیبې زمان څخه مو د محل مهم اقتصادي خبرونه واوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
دین محمد احمدی د کندهار څخه لیکي د افغان حکومت څخه زما غوښتنه ده چې د افغان کډوالو ستونزه جدي ونیسي، ځکه دوی د ډیرو ستونزو سره مخ دي. رئیس سایم الکوزی له ننګرهار لیکلي هیبت الله باید د سولې له خبرو سره یو ځای سي، کنه نو د ملا منصور په برخلیک به اخته سي. دا زموږ د دوست نظر دی. علي محمد احسان د کندهار له میوند لیکي د سیمیزو چارواکو څخه په عذاب یو. د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ نه بیا د مجبور په نوم یو تن اس ام اس راستولی لیکي چې دلته داعش خلک ډیر سخت کړي، د خلکو نه وشر غواړي او خلک د کورونو څخه باسي، حکومت باید ژر تر ژره د دوی غم وخوري. او سید عبدالحدید هلمند له ګرمسیره بیا وایي چې د دوی په سیمه کې ازادي راډیو صافه نه اورېدل کېږي. پر درو بجو باندې تر شنه اسمان لاندې خبرونه له یاده مباسي، خو تر هغه مخکې
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مداونې په هلمند کې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراتیفي مسول عبدالجبار قهرمان سره مرکه کړې ده. قهرمان صاحب، اوله پوښتنه به دا وکړم چې په وروستي حالات د هلمند څه دی؟ جګړه په کوم ځایو کې ده؟ آیا جګړه د ژمي په مقایسه چې هم تقریبا هلته جګړه و اوس پرمختګ لري، افغان ځواکونه که وسلوال مخالفین او څه مشکلات پیدا کړي؟ تازه مشکلات
څلور میاشتې مخکې چې کوم شدت د جګړې په هلمند کې موجود و، تقریبا دا اوس فعلاً داسې یو حالت هلته حاکم دی چې موږ ډېره کمه جګړه لرو. هغه هم په داسې مواردو کې جګړه لرو چې هلته په اصطلاح باندې هغه خبره د یاد مرچې د تصفیې دپاره چې دهلته په اصطلاح باندې مرچې دوباره بېرته باید تصفیه شي، د دې دپاره عملیات، یا د سنګین پر لاره باندې چې موږ غواړو مثال چې دا د سنګین لاره د همېش دپاره په ارام ډول باندې په اصطلاح باندې د ترافیکو پر مخ باندې خلاص واوسېږي، د دې لپاره بعضي واړه او زاړه عملیاتونه هم د دولت له طرفه څخه مخالفین صرف دفاعي حالت خپل کړی دی، یعنی هغه حالت چې دوی پخوا درلودی، تروزي حالت یې درلودی، حالت اوس دوی د لاس ورکړی دی، دوی په یو دفاعي حالت کې دي.
نو قهرمان صاحب، داسې مشخصا که راته ووایاست په کومو ولسوالۍ کې لا هم دوی ستا موجود دي؟ او دغه د لشکرګاه ښار د څلورمه حوزه چې پروسه ښکال، یعنی د ژمي په جریان کې هم طالبان هلته موجود وه، لا هم هلته ځای پر ځای دي، یعنی خاص پرمختګ نه لري؟ دا اداوي یا دا خبرې تاسو څنګه جوابوي؟
دا خو درست دی. ما درته وویل چې په څلور میاشتې مخکې مخالفینو په هلمند کې خورا لوی پرمختګ وکړ. یو ځلې دغه د دولتي قواو په اصطلاح باندې د رویت تر یوه حده پورې ضعیفه غوندې شول، ولې په دغه اساس باندې دا تصمیم ونیول شو چې هلته باید یو پراکتیفي ګروپ ایجاد شي او د دې قوتونو ټوله په اصطلاح باندې دا قوت متمرکز شي. اول دا پکار وو چې هغه شدت د جګړې باید کم شي. شدت د جګړې کم شو، وروسته دا پکار وو چې باید تصمیمي عملیات شروع شي، ولې هر څه مطابق د یو پروګرام له مخې قرار قرار په مخه باندې روان دي. یعنی اوس فعلا مخالفین دفاعي حالت لري. څلور میاشتې مخکې دولت دفاعي حالت درلود.
خو قهرمان صاحب، داسې ویل کېږي چې تلفات هم خورا زیات و دلته په دې وروستۍ کې، خاصتا د مرجع په جګړه کې افغان ځواکونو بیخي ډېر تلفات ورکړه، حال دا چې رسمي مراجعو څخه دا تلفات ډېر کم یادېدله. واقعا دلته د افغان ځواکونو تلفات څنګه دي؟ او د مخالفینو تلفات هم که یاد کړي چې په کوم حالت کې دي؟
که چیرې تاسې پرتله کې د مخالفینو تلفات کېدای شي دوه برابره تر دولتي قواو زیات واوسېږي، په دې خاطر باندې چې مخالفین د هوایي عملیاتو په نتیجه کې، د خاصو عملیاتو په نتیجه کې، حتی په یوه ورځې په یوه نقطه کې شل نفره 15 نفره هم تلفات ورکړي دي. طبعا دولت به هم تلفات لري، ولې په هغه کچه باندې چې څنګه تعبیریږي یا څنګه تبلیغیږي، په هغه کچه باندې زموږ د قوتونو تلفات نشته.
بلې بله مسله چې یادېږي هغه دا دی چې دغه ځینې منطقې لکه موسی کلا، دغسې د مرجع کې بعضې منطقې دي چې په لوی لاس سره د دې چې ډېر قربانۍ ورکړل سولې، دا منطقې ونیول سولې، ولې بیا هم بېله مقاومته وسلوال ته ورتسلیمېږي؟ د البته هغه ارتباطات چې موږ د ځایي خلکو سره لرو، دوی دا خبره کوي. واقعا دا موضوع تر کوم حده پورې تاسو تاییدولی سي؟
زه په خپله شخصا د دغسې نظر سره توافق په دې نه لرم چې هېڅ وخت نظام دا کار نه کړی دی او نه کوي، چې هر څه قسم یا پیستله وایي هغه خبره به اګهانه تسلیم کړي. دا فقط د کلي په سطحه باندې افواحات دي. وروستي بعضې حالاتو کې مثال دولت نه توانېږي چې هلته پیستله باندې هغه قسم شاهد باید دي چې باید امنیت تامین کړي. نو یو ضرورت دا بولي پیستله باندې په جنګ کې دغه شاته تګ او پرمختګ دا یو عادي منوال دی پیستله باندې. کیداسې په بعضو حالاتو کې د نظامي ضرورت له مخې څخه په بعضو ځای کې حکملشني کوي، ولې په بعضو ځای کې بیا بېرته پرمختګ کوي، ولې عام ولس دا دغه څه نشي درک کولی. هغوی داسې فکر کوي چې دا کېدای شي دولت اګهانه دا کار وکړي، ولې هغه
قهرمان صاحب داسې ویل کېږي تاسو د تکتیکي شاتګ خبره کوئ، داسې هم ویل کېږي چې هلته ډېرې وسلې وې په مساکله کې، خصوصا چې د افغان ځواکونو څخه پاتې سولې او طالبانو لاسته ورغلې دي. یعنې دا هم د شاتګ یو پروسه ده که څنګه، که دې ته بل نومر کولی
شي؟ زه دا نه زدوم په اصطلاح باندې چې په بعضو ځایونو کې زموږ د قوتونو څخه غفلت هم سوی دي. د غفلت په نتیجه کې یا د غلط جرات په نتیجه کې دغه څه چې تاسو عرض کړل دا رامنځته شوي دي. دا د ردېدلو نه دي چې سړی دا رد کړي، ولې زه دا خپله د مخالفینو پر قوت باندې نه محاسبه کوم. دا زه بیا هم په اصطلاح په مسؤلیت ویلی شم چې په هغه ځای کې د مدیریت د ضعف په نتیجه کې یا د غفلت وظیفوي په نتیجه کې بعضې اوقات کې دغه څه رامنځته شوي دي.
یعنې د ضعف د مدیریت فکر کوي څوک لري؟
ضعف د مدیریت موجود دی. ضعف د مدیریت زموږ په ارګان نظامي امنیتي نهادونو کې موجود دی، چې زه لا اوس هم پیلم په اصطلاح باندې بلکل په دې باندې موافق یم چې تر څو پورې موږ پر دې پروسه باندې اوس جدي کار کوو چې دا پروسه باید هغه خبره د نهایي کامیابۍ او پیروزۍ ته ورسوو. هغه د دیرش مدیریت په ایجاد باندې هر ورځ پر دې پروسه باندې دوامداره کار روان دی چې دغه خلا باید ډکه.
یو بل مسله دا چې د هلمند جګړه ولې داسې اوږده سوله؟ قهرمان صاحب تاسو هلته د نږدې موجود وی حالات مو څېړله، دا فکر نه کوئ یو ډول د مخدره موادو جګړه یا موسمي نوم کور کو چې کله چې د مخدره موادو د راټولېدو یا د تریاکو د راټولېدو موسم سي نو جګړه ملته تیز سي، د دې سره څه کوم ارتباط نه لري ستاسو په نظر؟
د جګړې ابعاد په اصطلاح باندې ډېر پیچلي دي، مختلف ابعاد لري. اول دغه هلمند په خپله یو ډېر عام او ستراتیژیک نقطه ده. په هلمند کې د مخالفینو دپاره دلچسپي دا ده که چېرې دوی په هلمند کې بر لاس ولري، دا په دې باندې خلاصه کېږي چې دوی په ټوله سیمه کې کولای شي چې بر لاس ولري په اصطلاح باندې. یو یې دا دی. دوهم دا دی چې موږ د دوو مملکتونو سره ډېر پراخ او وسیع سرحد لرو چې هغه ایران او پاکستان دي، چې هغه دواړه په ډېر بې شرمه ډوله باندې لاس راغځوي د دغه ناامنیو په ایجاد کې ډېر فعال رول لري. دریم د مخدره موادو په اصطلاح باندې هغه خبره د تجارت او کاروبار او کښت او حتی تقریبا هلمند یو تونل حیثیت لري. د ټول افغانستان مخدره مواد تقریبا راجمیږي پر دغه تونل باندې، دغسې وځي په استقامت د ایران باندې، په استقامت د پاکستان باندې، و ټول اروپا ته مثلا تقریبا دا ترافیک سیستم یې له دغه تونل لارې څخه روان دی. دغه ټول عوامل سره یو ځای شوي دي. دغه وسیع جغرافیا، دغه په اصطلاح باندې ډېر قانون هلته د تعلیم او تربیې کچه د جنګونو د لحاظو څخه ټیټوالی، دغه ټول عوامل یو ځای شوي دي و جګړې ته یې هلته په اصطلاح باندې بستر پیدا کړی.
قهرمان صاحب، دا د خیالي تشکیلاتو، خیالي پولیسو یا اردو، د دې موضوع تر کوم حده پورې جدي ده؟ واقعا هغه څه چې ادعا کېږي یا ویل کېږي چې هلته خیالي پولیس په نوم باندې تشکیلات موجود دي، دا موضوع اوس رفع شوی ده؟ ځکه چې دا موضوع د مشکل جدي ده.
دا مشکلات موجود وه او دا مشکلات و سم تر و سره پسوی ندی. کله چې زه ولاړم اولین کار چې ما وکی، ما خپل د ټولو قوتونو ډېر دقیق جاج واخلی او دا مې په اصطلاح باندې هر اړخیز باندې هم په تخنیکي لحاظ او هم په انساني نیرو د لحاظ څخه هر څه مې ډېر لطف او بربند کړل. دا مو د وخت د چارو د مسؤلینو سره ډېر لطف په جریان کې کښېښول چې تاسو په هلمند کې رښتیا هم د کاغذ په مخ باندې دومره امکانات د ځان سره سنجولي دي، ولې په حقیقت کې هلته دومره امکانات دي. اوس پیلن پر دغه پروسه باندې د نظام د خوا څخه خورا جدي تلاش روان دی چې دغه خلاګانې پوره کړي. خو دغه خلاګانې وي چې تر ډېره حده پورې پښتني په اصطلاح باندې په تشکیلاتي لحاظ هلته ډېر ښه کافي امکانات او ډېر لوی تشکیل موجود دی.
دغه موضوع دغه ټیک ته زه اشاره کوم قهرمان صاحب، چې هلته ویل کېدله چې د 10,000 په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي په ټول هلمند کې، اوس دغه ارقام څونه استاس په نظر؟
تقریبا 10,000 انسانان هلته په اصطلاح باندې د کاغذ پر مخ باندې د تشکیلاتو پر رویت باندې موږ هلته توجیب کړي دي. دا چې په اصطلاح باندې کمبوتي او کاستي موجود دي دا ځانته خبره ده.
نو څنګه واقعي ارقام که راته وایي چې دغه هغه ستاسو څېړنې ستاسو معلومات څه شي چې دلته واقعا په څه شمېر کې ترکیب دی د امنیتي ځواکونو په ټول هلمند کې؟
ما درته وویل چې دا کېدای شي د نظامي اسرارو د دغه خاطر باندې چې ضرور یې ونه بولم چې د مطبوعاتو په لاره باندې دا اوس پیلان خپل ارقام خواره کړم تر څو دا بیا د مخالفینو دپاره یا د نورو خلکو دپاره په اصطلاح باندې د دې باعث وګرځېږي چې زموږ د قوتونو دغه حقایق را دغه چې په اصطلاح باندې ولې موږ پر دغه پروسه باندې په خپله په مشکلاتو باندې مشکلات مو درک کړي دي او د مشکلاتو پر حل باندې جدي کار کوو.
بله، یو بل مسله دغه د ضعفت مدیریت ته تاسو اشاره وکړه، یعنی دغه ضعفت مدیریت په پخوانیو چارواکو کې وو که نه د اوسنی چارواکو؟ ځکه چې هلته سامنے قمندانم نوې کسي والی تقریبا ټول تشکیل د ولایت نوې دی، د ضعف په کومو چارواکو کې دی ساس په نظر؟
ما درته وویل ضعف په دې کې نه خلاصه کېږي چې تنا قمندان یا د والی په موجودیت کې د نوي یا د زاړه د والی کې ضعف کېدای شي په اصطلاح باندې د ټیټه سر تر پاسه پورې د ټولنې په کچه هم شاید ضعف واوسېږي، د کنډکو نه په صف هم ضعف واوسېږي، د غونډونو او د ولسوالیو د مدیریت په جهاد کې هم په اصطلاح باندې ضعف واوسېږي. ضعف تنها په دې کې نه دی چې د یو لوړ چارواکي موجودیت هلته په اصطلاح باندې، ولې هلته په مجموع کې دا ډېر کلونه په اصطلاح باندې دا لس دولس کاله د کرزي صاحب په نظام کې تقریبا لویه برخه د مدیریت بنا پر سلیقه باندې ایجاد شوی و. بالکل اوسنی نظام ته دغه یو چالش ته چالشونه هم دا دی چې دوی پر دې باندې باید جدن کار کړي، لکه څنګه چې کار هم کوي چې تقریبا باید د بلوک د سطح څخه پر مدیریت باندې د ټیک کار وشي او هغه خبره د پیشلاه باندې پاس خلک هغه دومره مصارف نه لري که زور وي که نه وي کېدای شي خپل مصارف ولري پیشلاه باندې ولري. اصلا مهمه دا ده چې په ټیټه قدمو کې څنګه دغه مدیریت بنا پر استعدادونو باندې ایجاد شي تر څو دغه مشکلات د بل وخت لپاره نه
سره. ډېره زیاته مننه کوم قهرمان صاحب، سلامت اوسئ، تشکر.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، نیټپا یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژۍ د متخصصینو ملي اداره د هغو ځوانانو لپاره څه کوي چې غواړي د کمپیوټر او د ټکنالوژۍ په برخه کې ځان په پرمختللي نړۍ پسې ورسوي؟
موږ دغه د نیټپا د لارې څخه اپنیک سره چې د اسیا په سطح ډېر غټ ارګنایزیشن دی، د آیکان سره چې نړیوال دی، اجیف چې نړیوال دی چې انټرنیټ یې جوړ کړی دی، د دوو ټولو سره تماس ونیسو. دوی موږ ته ټریننګونه راکړي دي
په ځانګړي ډول د کمپیوټر ساينس برخې افغان محصلان څه وایي؟
موږ د سي شیانو باندې خپل تقریبا څلور کاله تیر کړل چې هغه اوس بیخي نه لري، ساحه د کار نه لري.
کوم شیان چې موږ پانتون کې وایو په ریال لایف کې هغه یو فیصد هم کار نه راځي، خو دغه کوم سطحه چې نبتا کې درس ورکوي نو دغه سطحه کې داسې کسان نشته فلحال افغانستان کې.
دوستانو د دې اونۍ په تاندې څنګه خبرونه کې د نیټ پای ادارې په اړه غږیږو چې افغان ځوانانو ته یې څه خیر رسیدلې دی. زه نورګل شفق یم. ملګرو افغان ځوانانو که په دې وروستیو کلونو کې د ورزش په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلی نو په علمي برخه کې هم د نړیوالو پام ځان ته ور اړولی دی. چا روبوټونه جوړ کړل او چا الوتکې او موټرونه جوړ کړل، چا نوي سافټویرونه او فرمولونه رامنځته کړل او چا د موبایل او کمپیوټر نوي پروګرامونه او اپلیکیشنونه ایجاد کړل. وایي نن سبا نړۍ په یوه کلي بدله شوې همزول او د خلکو ترمنځ اړیکې او راکړه ورکړه تر پخوا ډېر اسانه شوې. یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژۍ د متخصصینو ملي اداره هم غواړي چې افغان ځوانان د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې له پرمختللې نړۍ سره وصل کړي او افغانستان هم د نړۍ د دغه کلي حصه وګرځوي. دوستانو دا اداره لنګدې یو کال راهیسې فعالیت کوي او افغانانو سره په وړیا ډول د ټکنالوژي په برخه کې د دوی د عامه پوهاوی او د دوی د ظرفیت د کچې په لوړاوي کې مرسته کوي. د دې ادارې د سکال منتخب مشر محمود هلالی وایي
موږ درسونه لرو محصلینو لپاره د معلوماتي سکتور را کم کسان چې په دولت کې دي یا غیر دولت کې دي د دې د اړتیا په اساس باندې موږ دوی ته ټریننګونه یا تعلیمات یا کورسونه ورته دایر کوو چې دا په هر اونۍ کې یو ځل یا دوه ځلې موږ دا کوو. بل څنګه چې تاسو خبر یاست ټکنالوژي چې دا خپل ښېګڼې لري او بغل کې دا خپل نیمګړتیاوې هم لري چې هغه چې دی په ټولنې باندې ډېر بد اثر لري او هغه څه کوي په دې خاطر د دې مخنیوي لپاره یا کنټرول لپاره یا دې چې د دې د اقل هغه منفي اغېزې کم کړو موږ دې کې هم فعالیتونه کوو خلکو ته پوهاوی ورکوو څنګه کولی شي د معلوماتي ټکنالوژۍ څخه صحیح استفاده وکړي.
ښاغلی هلالي زیاتوي چې دوی د ځوانو محصلانو تر څنګ کورنۍ هم د کمپیوټر او انټرنیټ په برخه کې روزي چې څنګه خپل ماشومان او تنکي ځوانان تعقیب کړي چې په انټرنیټ کې څه کوي، کومې ویبپاڼې ګوري، کومې لوبې کوي او دوی د کنټرول لپاره څه کولی شي.
تاسو خبر یاست چې ماشومان اوس ورځې کې ډېر لاسرسی لري موبایل ته. په دې انټرنیټ کې دا یو غټه نړۍ ده، ته کولی شې د هر چا سره تماس ونیسې. ایا ستا ماشوم تاسو غواړي هر چا سره تماس ونیسې که نه؟ کوم ویډیوګانې ته لیدلې دي، کوم عکسونه دې لیدلې دي، کوم تعلیمي سایټو ته ورغلی، ویبپاڼو ته ورغلی، ته چیز زده کړي دي؟ مثلا خپله دغه ګیم کول ټوله ورځ روح باندې تاثیر کوي. کوم ګیم کوي؟ هغه ګیم کوي چې غټ کې ټوپک دی، هغه کې مړی کوي، هغه کې وینه تویوي، که هغه ګیم کوي چې فوټبال دی، والیبال دی، کرکټ دی،
ملګرو ما ویل ستاسو ډیر تمرکز د کمپیوټر ساینس پوهنځي پر محصلانو او فارغانو دی، نو هغه څه چې دوی په پوهنتونونو کې په څلورو کلونو کې وایي تاسو په څو اونیزو کورسونو کې څنګه ورزده کولی شئ او تر هغو درسونو به مختلف او ګټور څه ولري او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کی خاغلی هلالی ویل چې موږ څه ورخیو هغه د پوهنتونونو په زاړه نصاب کې نشته، خو د معلوماتي ټکنالوژي د نننی مارکیټ یو مهمه غوښتنه او ضرورت دی چې باید محصلان زده کړي او په عمل کې ګټه ترې واخلي. د دې په قول
کوم ځوانان چې اوس ډېر فارغي را بیکاره پاتی یو دلیل دا دی چې دوی د باندې ټکنالوژي او هغه مهارتونه چې په کار دوی هغه سره آشنایي نه لري. دوی ځي پوهنتون ته صحیح دی سبق زده کوي، کتاب زده کوي، خو هغه کتاب ته د باندې په مارکیټ کې وظیفه نه پیدا کوي. بیا په دې برخه کې موږ د محصلینو سره انټرنشپ پروګرامونه لرو، دوی دوه میاشتې یا درې میاشتې یو کمپنۍ سره معرفي کوو، لکه اوس مثلا شروع کړی دی د کوډزون کمپنۍ سره. دوی به سهار به خپل پوهنتون ته ځي، غرمې نه غرمې نه وروسته تر مازدیګره به پرځیر ته عملي کار کوي. خلاصونه کې نشته چې مدل ته کار کړي، عملی کار لرم، نو دا د دې سره ډېر کومک کوي. موږ څه کوو؟ هغه کمی ټکنالوژي چې نوې راغلي بازار کې په مارکیټ کې استفاده ځینې اخیستل کېږي هغه سره آشنا کوو. که تاسو وګورئ پایتن ته خپل پوهنتون کې دوی ته درس نه ورکوي. دا یو نوې ټکنالوژي ده نړۍ په سطح کې ده او همدارنګه په افغانستان کې بعضې ډېر کم کمپنۍ چې استفاده ځینې کوي، خو ډېر مؤثره ژبه ده. په دې برخه کې موږ دوی ته معلومات ورکوو. تقریبا د شپږ هفتې کورس دی، شپږ اونۍ به هلکان راځي دلته، هره پنجشنبه دوه بجو نه تر څلورو
مننه هم زولو چې تاندې څنګه اورې. ملګرو لکه څنګه چې ښاغلی هلالي ویل زموږ په ځینو خپرونو کې به مو اورېدلی وي چې د پوهنتون محصلان ډېر کله د پوهنتونونو پر زاړه نصاب نیوکه کوي او وایي چې هغه څه ورښودل کېږي چې په اوسني وخت کې په درد نه خوري، او همدا علت دی چې دوی له پوهنتون څخه تر فارغېدو وروسته کار نشي موندلی، ځکه خو ځینې یې مجبوریږي چې د خپل مسلک په خلاف برخه کې کار وکړي. سید عبدالهادي همداسې یو ځوان دی چې اوس په خپل مسلک کې کار نه کوي او د پوهنتون له زاړه نصابه ګیلمن دی، خو د نټپا یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژۍ د متخصصینو د ملي ادارې په یو روزنیز کورس کې په ګډون راتلونکي ته امیدوار دی.
ما تقریبا دو کال مخکې کمپیوټر ساینس ویلې او کابل کمپیوټر ساینس فاکولټی نه، اوس متاسفه چې دغه شاخ او دغه رشته کې کار نه کوم، خو مینجمنت کې یم. کریکولم باندې داسې فوکس شوی نه ده، پریکټیکل کار یا عملي کار باندې فوکس شوی نه ده. چې نتپا یو ابتکار لاس کې نیولی چې عملي کارونه شاګردانو ته او څوک چې فارغ شوی ده هغوی ته وښایي. نتلینکس نن سبا لیډینګ کمپنی ده سافټویر ډیولپمنټ کې. ما پیشنهاد هم دغه ده چې پوهنتونو باید همدغه لیډینګ کمپنیانو سره باید کینی او دسی او کریکولم جور کی چی حداقل د بازار جواب ورکړي او په اصطلاح سچ بازار کې کار دا هغه باندې ډیر فوکس وي. مونږ دسی شیانو باندې خپل تقریبا څلور کال تیر کړل چې هغه اوس بيخي نه لري، ساحه د کار نه لري. خپل فیل کې ځکه مونږ کار نه کوو چې همدغه فرصتونه مونږ ته مهیا نه وو، نو ځکه دا چې مونږ خپل رشتو نه ډیر شاته پاتې یو نت پا غونډې کمیونټیز کې اجتماعاتو کې چې تر څو مونږ ګډون کوو او امید شته چې خپل رشتہ کې کار پیدا کړو.
د دې ادارې لخوا په یو روزنیز کورس کې چې د کمپیوټر د پروګرام جوړولو ژبه پکې زده کیږي، د دوو نورو ګډونوالو صدف سادات او محمد روحیت ساپی نظرونه می هم وپوښتل. دوی ویل
6 سال میشه از رشته کمپیوټر ساینس از پشاور فارغ شدیم.
شپږ کاله کیږي چې په پیښور کې له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغه شویم. کافي څه رانه هېر شوي دي. په دې ټولګي کې د ګډون په مرسته مې هېر شوي څه بیرته زده کوم او د پایتون په نوم د کمپیوټر د پروګرام جوړونې ژبه هم زده کوم. زه غواړم په راتلونکي کې خپل شخصي کار پیل کړم. نو ما سره د نت پا د روزنیز کورس ډیر مرسته کړي چې څنګه د مارکیټ یا د بازار له غوښتنې سره سم څه زده کړم او خپل مسلک ته دوام ورکړم. ځکه چې دلته د ټکنالوژۍ په برخه کې په مختلفو ستونزو او د هغوی لپاره د حل لارو په موندلو هم خبرې اترې کیږي.
زه
د کمپیوټر ساينس نه فارغ یم. چې کله کوم کس تخنیکي برخې کار کوي نو کوشش دا کوي چې همیشه خپل دغه معلومات اپډیټ وساتي.
کوم شان چې موږ پانتون کې وایو په ریال لایف کې هغه یو فیصد هم کار نه راځي. یعنی که تاسو ته یو ډېر غټ مثال درکړم، موږ پانتون کې سی پلس پلس هم ویلي، ولې ما تقریبا 15 کاله کېږي چې فارغ شوی یم او ما یو ورځ هم بغا سی شارپ کې کار نه دی کړی. ولې اوس فل حال کوم ټریننګ کورس کې چې زه ایم پایتون کې، د دې مارکیټ ډیر زیات دی، هر چیرته چلاړ شو د دې ضرورت دی، کار زمينه ډیر ته بسایه دی. په دغه کوم سطح کې نپتا کې درس ورکړي، نو دغه سطح کې هم داسې کسان نشته فل حال افغانستان کې که پیدا هم سي په ډیر لوړ فیس دلته نو فیس ناخلي. مو یو ډیر زیات خوشاله
ده. د نت پا ادارې د سکل منتخب مشر محمود هلالي وایي چې په کابو یو کال کې نږدې 250 کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول روسلي او غواړي تر کابل هاخوا ځینو نور ولایتونو ته هم خپل فعالیتونه وغځوي. دی وایي په خوا د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې موږ له نړیوالو سره په اړیکه کې نه وو، خو اوس د نړۍ او د سیمې له ځینو مشهورو کمپنیو سره په تماس کې یو او هغوی ته مو د افغانو مبتکر ځوانانو د ورپېژندلو لړۍ هم پیل کړې ده.
بل غټ کار چې موږ تر اوسه کړی د مخکې دولت هم نه و کړی، بل چې هم نه و کړی، دا چې د نړیوالو سره موږ اړیکې نه درلودې. نړیوالې هغه ټولنې چې د انټرنیټ بنسټ ایښودونکي دي، دوی د انټرنیټ بنسټ ایښه دی، خو غواړي چې په دغه مملکتو کې کومک وکړي، نوې ټکنالوژي ورته دغه کې، دوی ته ټریننګونه ورکړي، خو تر اوسه نه و سوی. موږ دغه د نشپا د لارې څخه اپنیک سره چې د اسیا په سطح ډېر غټ ارګنایزیشن دی، د آیکان سره چې نړیوال دی، اجی ایف چې نړیوال دی، چې انټرنیټ یې جوړ کړی دی، د دغو ټولنو سره تماس ونیسو. دوی موږ ته ننګونه راکړي دي. دوی د یو غواړي چې د افغانستان دغه نور چې کښته ممالک دي، دوی څخه افراد ولې دوی وویني، هلته دوی سره خبرې وکړي. نو دې طریقه څخه موږ دغه اسانتیا دوی ته برابر کړي، ځوانانو ته چې دوی لاړ سي هلته دغه شریک خپل موضوعات چې کوم شیان په افغانستان کې دی واغې نه غواړي.
دا سمنه ده چې وایو په افغانستان کې کار نشته. کار شته خو موږ څه کړي نه دي. دوستانو دا خبرې په پای کې ښاغلی هلالي ځوانانو ته په خپل پیغام کې کوي او وایي موږ د دې ترڅنګ چې د ځان او د خپلې کورنۍ لپاره د پیسو په ګټلو بوخت یو، نو د ژوند ځینې شیبې باید نورو ته په خیر رسولو کې هم مصرف کړو. ښاغلی هلالي زیاتوي
هغه ځوانان چې زما راغوري، دوی څخه ما هیله دا ده چې وطن مو ډېر کار ته ضرورت لري. خیر دی، دا به ماته پیسې نه راکوي. دغه کم کسان ځوانان چې په دې کې کار کوي، دوی خپل وظایف لري د ورځې، خو ټول په وړیا ډول دلته کار کوي. زه سهار تر مازدیګر بل ځای کار کوم، خو د مازدیګر نه تر شپې پورې یو دوه ساعته د ټولنې دپاره وخت کوم. نو راز دی ټوله د دې نیټ پا او د دې ټولنې دروازه تاسو ته خلاصه ده. تاسو کوئ سئ چې په یو ډول نه بل ډول باندې زموږ سره مرسته وکړئ، خپل د هېوادوالو سره شریکوي او دوی ته دغه اسانتیاوې برابر کړئ. موږ خپل ویب پاڼه لرو www.netpa.org.af د موږ د ویب پاڼې ادرس دی. همدارنګ په فیسبوک کې د نت پا یا نیشنل آی ٹی پروفیشنل اسوسیشن اف افغانستان په نام زموږ صفحه ده. کوم چې دلته تاسو راځئ یو معلومات واخلئ.
بل بالکل همزولو چاته چې په خیر سوالو کې کوم سکون دې خای بل ځای پیدا نشو کړای نو یا بسم الله تاندې څنګه پر فیسبوک او ساره facebook.com/tandesange پر دې انټرنیټي پته مو هم مونږ ده شه pa.azadiradio.com او که زړه مو ونو زما پر دې برېښنالیک پته د تاندې څنګه پاړه نظرونه را سره شریک کړئ shafaq@rferl.org ته خدای پامان.
کومه دا ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم